شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پروګرام ګران مینوالو سلامونه او ششبې ستاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن چمتو کړی او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو په دې هیله چې همدا اوس د قلم او کاغذ سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست یاست او خپل دغه خبرونه ته په غور سره غوږ نیسئ. دا خبره په دې وجه کوم چې زموږ یو شمېر اوریدونکي چې کوم دوست او عزیز یې ورک وي سره لدی چې دا خبرونه ته غوږ نیسي، خو کله چې د دوی د کوم عزیز یا خپل د پیدا کېدو پیغام واوري نو په هغه شېبه کې قلم او کاغذ ورسره نه وي او هغه شمېره چې پیغام را لېږونکی یې لولي دوی هغه نه یاداشتوي او وروسته بیا ازادي راډیو ته زنګ وهي چې په دغه ورځ او دغه نیټه موږ د خپل کوم ورک شوي عزیز نوم په راډیو کې واورید خو شمېره مو یاداشت نه کړه. از موږ څخه هیله کوي چې د هغه شمېره ورته پیدا کړو، چې دا کار هم ډیر وخت نیسي او هم د یوې شمېره پیدا کول چې هغه څو اونۍ مخکې اعلان شوی وي په دومره زیاتو پیغامونو کې آسان کار نه وي. نو زموږ هیله ستاسو څخه دا ده چې لطفا د دغه خبرونې د اورېدو په وخت کې قلم او کاغذ له ځان سره ولرئ او یا هم دغه شمېره په خپل موبایل ټلیفون کې ثبت کړئ چې وروسته بیا سرګردانه نه شي. اوس به هم راسو د تل په شان به لومړی د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه روشن سي محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم، زه ولحق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 14 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو کدار چاوی نو د انساني هم دردی لمخې دی، ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته تلاش شمیره وای، ما 0 8 8 4 3 0 3 3 واتس اپ هم پښته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمیره 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات میرا تبه مویم واتس اپ پشتا دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم در تبه می 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم در توای ما 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات شمیره ته بیا وایي ما چې دا پال شمیره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کار ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتا ته هو دا د نړۍ رادیو ته یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړه خبرونه. الله مو مل شه.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد خبر نش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کسوی دی، پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي. 0 8 8 4 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي، انشاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې دلته په بازار کې گزاره کوله. د یخ پر رسیدو سره مشکور تر واستي او زما سره په کور کې را سره دی کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دې تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دې بس په واټساپ او ساده باندې زنګ ووهي خپل کوچنی دې تسلیم کړه سه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دې اړیکه ونیسي دعاګانې کوي. السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو دا وستاسو د ځینو پیدا سوو خپلوانو او دوستانو په حق له د ځینو اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه اوس په هم د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې د خپلو ورکو سوو کسانو پلټنه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورته کړه زه حمزه لغونی ما لغمان له خاصه کوم څه ما شنو غره کښه د الهام په لوند ته سهاره ته معلومات نو ما ته ورته خپل ځان یو شي سچر او اته سچر هغونه ها شپږ یو اته یعنی سچر وایا اتیا نه لې شپږ څه اتایا په دې کې له سپېره باندې څه کوي څه کوي.
السلام علیکم دوستان ریډیو کار کوم کته زموږ شو ځوان سویدی د صدا په نام دی د پلان می دوست محمد دی مساکلات ولسوالۍ خورو سویدی تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی ورک سویدی اتن نه شکیږي نو کې په اړه کوم نور معلومات لري مشته دی په دغه شنو روان وي د بي سي شماره ده 0 0 8 0 5 8 2 2 5 یو ځل بیا د تلانو 0 0 8 0 5 8 2 2 5 دا په میسج شماره ده او بل شماره د تلانو 0 0 8 2 0 8 0 4 3 8 یو ځل بیا 0 0 8 2 0 8 0 4 3 8 هر ور چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمیره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادین ټول کار کوم ګټه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بوله کول سوالی دی دی جناوار د کې استعمال کوم. مې یو ملګری دی په نام د محمدین تاجی عثمان زیدی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک الدین او تاجی الدین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بوله د ورسوالی وسیدون کړي. د طالبانو په تیر رژیم په دوام کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و اجن کی مخکې د کور څخه وصلې دي په دې مقصد چې زموږ د بیت یا رستان ته نو کچېری یا د زما ځاغوي یا بل ورته په اړه کې معلومات لري د اسلامي همدردی له مخې دي په دغه شمېره باندې تماس ونی 0 0 2 4 5 3 0 0 2 3 دا یې څلور شماره ده او بل شماره ده 0 0 5 0 0 3 0 8 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمنی د بلوچستان کوټه جنبی پښتونخوا خنوی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسو یلی چې د ډیر وخت تصور کې د نو لوس کال سره کورونا دلکه دی چې جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ورور که په خپل ځما وازاوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات شي خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوس دی کورونا د لکه دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما وازاوري نو موږ ته په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډیر زیات شکر ادا کوم. زما نمبر د 0 0 3 0 4 8 0 0 0 نمبر یو ځل بیا تکرارو ما 0 0 3 یو شپږ اته صفر یو ډبل زیرو یو اووه دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي راډیو زنده باد د پیغام د نشرېدو پیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ولایت عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجکی د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلي اوسیدونکی یم. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک سوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده، او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا دپاره دي، و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 4 9 و 2 و 1. بیا هم درته وایم 0 4 9 و 2 و 1. والسلام با احترام.
ازادي راډیو ټول کارکونکو او ردونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازو چې شکیولانه میږ د ملایز الله زوی د پینجل مسجد زابل ولایت ته فردول سوالی د راګې د کلی اوسیدونکو دي. عمر یې 23 کاله دی. په قدیمانه او په رنګ غنمرنګ لهجه یې 23 ده. د مدرسې طالب دی. یو کال کیږي چې له خپل کور څخه نه درک دی. نو که هر مسلمان ورور هغه ته په انسان په داخل کې یا کو بهر کې چې زموږ غږ اوري، که چارې دلوي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د فلاني شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي، او انشاءالله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 0 8 2 2 3 0 0 8 2 8 0 9. او زموږ د واټساپ شمېره ده 0 9 4 9 5 1 0.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یوه اکا زوی دی، د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومېږي. شپږ میاشتې کېږي چې نه درکه سوی دی، او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 8 9 1 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي د اوسو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جان په دې یم د هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومېږي، د محمود الله کار زوی دی. یو کال مخکې له خپل کوره نه درکه شوی دی. هر چاته کې په حاله معلومات وي د خپل غږ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. او ګل شمېره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې زر بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. اتصالات شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1. یعنی 0 1 8 4 2 2 9 6 1.
د دې نوم حمید الله دی چې مشهور په نصیب باندې دی. سبا د جسدو اکا زوی دی، د محمد رسول اکا لمسی دی، د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د سروي ګاری د سیمه دی. تقریبا 2 کاله کېږي چې دا درک دی، او قریبانو ته د مرګ او د ژوند معلومات نشته. نو کدی چیرې زموږ ژغ خپل اوري، او یا بل دوست و انډیوال ته معلومات کول کېږي، د غشباري چې د پر اکس باندې لیکلي دي، دغه دواړه کار کوي. پر دغه شمارو باندې دي قریبانو ته معلومات ورته ورکړي. سمه ده ستاسو د همکاري په هیله باندې، ځکه چې وخت هم به حد زیات تیر شوی دی، 2 کاله وخت. او اوس په حال روژه ده، ګوندې خدای د روژه په برکت باندې یو چا نه یو چا ته معلومات وسی، او قریبان یې د په حق له خبر سي.
ګران اوریدونکي، تاسو د خپل ورکسوي عزیز عکس او د ټلیفون شمیرې په واتس اپ کې ایښی دي، او دغه شمیره مو په خپل نه دی ویلي. موږ څو ځلې دا یادونه کړې ده کله چې د کوم رکسیوي کس عکس په واتس اپ کې ایږدي، نو د هغه نوم، نشانی او خپل د ټلیفون شمیره هم په خپل وایست. نو لطفاً په راتلونکي کې دغه کار تاسو په خپل وکړي. خو اوس به زه دغه شمیره اوریدونکو ته ولولم. لومړی شمیره 0 و 0 4 3 3 1 8 5 1، دوهمه شمیره 0 و 4 5 4 5 6 1 3 1.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اړیدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. مخکې مې د یو دوه ورکو سو عزیزانو په اړه تاسو ته پیغام پریښی و، خو په تعصب سره چې نوم مې د یاد وتلی و. زه محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د کلاګۍ له سیمې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ورکو سو عزیزانو او دوستانو خبرونې ته دغه پیغام پریږدم. زما یو دوه ملګری دي په نامه د حکمت الله او محمد اعظم. هر مسلمان ورکا د محمد اعظم او حکمت الله په اړه راته معلومات راکړل، نو خپل شیرینی هم د وس مطابق تر سکوالای سی. د ټلیفون پر دغه شمیره دې ما سره تماس ونیسی 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0. شمیره یې زلبیا تکراروم 0 و 0 و 0 و 0 و 0. یادونه، حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې د تیر وو میاشت راهیسې له خپل کوره نه درک دی. بل ملګری مې په نامه د محمد اعظم د عبدالباقي زوی د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د چنارتو سیمې اوسیدونکی دی. محمد اعظم د تیرو 15 کالو راهیسې له خپل کوره نه درک دی. نو هر مسلمان ورکه د حکمت الله او محمد اعظم په اړه معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي زما سره پر همدغه شمیره چې تاسو ته مې وویل را سره تماس ونیسي. خو یو ځل بیا شمیره تکراروم 0 و 0 و 0 و 0 و. والسلام.
السلام علیکم. زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جنت ذکری د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه په لکور زخه نادره کده. نو کچیر دغه پیغام یوڅ زرخ پور سی او دغه ورکی معلومات چاته وسی، نو موږ ته د پر دغه نمبر حاله کې 0 و 0 8 5 0 و 2 5 و. نو دا پیغام کچیری سزر خورسی دیر مربانی بنوی دی ازادی راژیو لکار کمون کز خمانانه.
سلامونه روشن سه مخترم تا تا دا ازادی طول خوگو تا یو خاص سلام ممدا وحمو بخین. روشن سه و پیغام دا سرپریدم ورکشوی عزیزانو که محمد الله سحر ننگرار ولد دا کامی ولسالی نمی دا سر تماس نیولی. روشن سه مخترم زما ترزوی حمزای ولد دل محمد ترسو ونی ترمخ که کابل تا پر لا ورکشوی. چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه دي من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي 0 و 0 و 0 و 0 و. بل شماره اتصالات هم 0 و 0 و 0 و 0 و. روشن سه محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاغی ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سه تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته د دې خبرونه په لار وغه کړی. خو
دمون روشن صاحب تا ته د ورکسو اجزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین 10 کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان، مور و پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوو شمیرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمیره د افغان بیسین 0 و 0 و 0 و. تکرار 0 و 0 و 0 و. او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی 0 و 0 و 0 و. تکرار 0 و 0 و 0 و. یو اته شپر نبی الله زابلی د بارګدین زابلی پلاته
د زادی رادیو کارکون کاریدون کې د ټول ته سلام وایم بعد له سلامه ز د ولایت کابل نه نوم می احمد دی زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی نوم یې حمید الله دی که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي صفر او صفر درې وارې پنځه بیا دوه پنځه بیا اووه شپږ دا زما نمبر دی شماره بیا وایم صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ اویا دا زما نمبر دی نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی تیز شماره دی زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی اسیزر پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام د آزادی رادیو تا کی به ټول ته زما سلام ورسیږي بعد سلام زمر یو د اما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی سپاره معلومات نه لوري د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي صفر و اته څلور اووه څلور یو اووه پنځه یو شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اته څلور اووه څلور یو اووه پنځه یو واټساپ هم پر پاره دی د ساده رنګ دپاره هم ده سید ورور الله مو وساته قلم مل السلام علیکم
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی پوفنج علاقې دی نیلي دی پکې اوسېدونکی یم ما یو هلک ورک ده د دیارلس سپڅو قدرو به وي اختر محمد نومېږي د نعمت دا زوی ده هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دی حال ور صفر اووه 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 صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه دی.
السلام علیکم زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا طاهر روشن صاحب ته د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم موجودو سید محمود الله په نامه د امین الله کازی دي د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلی وشدونکو دي تورونو نمانی یو ورور ګل محمد نمیږي بل جانان نمیږي صدا صاحب تکلیف هم لري نو څه کم تلور کال کیږي چې د کور څخه نه درک سوې دي هر مسلمان ورو ته کړه د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي د اتصالات شمېره د صفر اووه سوه دوه اتیا اووه سوه یو نوي پنځه سوه نولس صفر اووه اته دوه اووه نه یو پنځه یو نه د بیسیم شمېره ده صفر اووه صفر یو صفر دوه پنځوس اووه سوه نهویشت میانا ونه لري تور غنم رنګه ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو سره په تماس کې يم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام روشن صاحب ته سلام زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیوش کال کیږي چې نه درک دی نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو که چا یا لیدلې یا مانا څوک وسره پیژنې یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي دی په سند ستور سند سړی وو او په ټیپاپ چا مرمه خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي صفر اووه سوه یو دېرش شپږ سوه دوه اتیا څلور سوه پنځلس شمیره یو ځلی بیا تکرارم صفر اووه صفر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي د راز محمد فقیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاري زوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي دا څلور میاشتې کېږي نه درک دی ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما ژغ اوري ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي صفر و اته یو سلو سلور سلویشت نش پیت سلور آویا بیا تکرار آم شمیره سپر و اته یو سلور سلور پاج نه و سلور و سلام.
السلام علیکم. زما یو ورک ورور ده چې په نامه ده ضیاالحق ده، د هلمند ولایت د کجوخیل ولسوالۍ ده. دا وروره دغه درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي، صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بله سلام لمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمبرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې ور معلوم یې یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای پامان. ښه وخت.
درنو دوستان، د همدې ورستي پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل صوتي یا غږیز پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم او یا هم د واتس اپ لاره مشتره ولېږئ، موږ یې حتما درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00420212111415.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن دینجونو او خزو د زده کړې په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلما دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې زده کړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زده کړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي، د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي، چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلما ته ښه راغلاست وایو او په پایل کې ورنه غواړو چې په خپله د زده کړو په هکله معلومات راسره شریک کړي.
تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په هکله روښانه کوي، هغې ته مونږ زده کړې ویلی شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهېږي د پوهې حالت ته رسېږي، هغه پروسه کولی شو چې مونږ ورته د زده کړو نوم ورکړو.
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورې، انسان کله چې پوه اوسېږي او هغه حالت چې پوهه نه لري، په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي، نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر دا چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپلې کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فرض دي. په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ، د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه وو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان دپاره مهمه ده، اړینه ده دې دپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسېږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ، هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ، دې لپاره هڅه اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه، ډېر لری ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلی چې سړی باید هلته سفر هم حتی ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډېر وخت څو چې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د ښځینهو پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي، کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نه شي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډېر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرش کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې په زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې د شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبر دا چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خوځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خوځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خوځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایي، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنې نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوې وي، دوه درې کاله دمخه چې کله دوی امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوې چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړې وه، هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي، چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا څه موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي؟
دا بیخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لرې کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنه کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده هغه درجه چې ده دوی غواړي تر نوه واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بلې، کله چې د طالبانو له حکومت سره خبرې کېږي چې دوی ولې د ښځینهو د زده کړې په حق باندې سترګې پټیای نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي که نه چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو او دوی تر اوسه پورې دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي که نه، فزیکي شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نه ځي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي. حتی که دوی غواړي چې سره بېلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرېنه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال که واړی چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کارو کی، یعنی دی واړی چې دغه کوم شان چې درس ورکول کیږي، تدریس کیږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې، هغه کې تغیرات راولي. نو دا غي د پاره هم دوی کافی وخت درلودلو چې دوی کوختل چې دې تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شان تدریس کېدل په هغه کې هم نه د اسلام نه نظر کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل ستونزه پکې ولا، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکمه شي کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نورو مملکتونو باندې فشار راوړي. ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کې نه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت څه چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نولې وي، بیا په وروستیو حکمونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسې نجونې نسکلی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یو ورځ هم موږ نشو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بله خبره چې دلته باید تذکر ورکړم، دا چې دوی هغه مشران چې دي په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی. خپل لونې خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي، هغه که مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور مملکو کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل پرېږدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاص دی چې د ښځو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي. مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دي هغو ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي په دې معنا چې 10-15 کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره دا چې د دې جبران دی وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بلې، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړئ چې بیا بهلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي په آینده کې، نو هغه اقتصاد خرابیږي. او دا ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خواته لاړ شي. نو دا خپله مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعضې خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او او عزت د لاس ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلق چې دي هغوی خلقو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلق شدا مملکت ترک او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږدمه حال کې مثال خلق شدا بعض خلق چې غربي مملکتونو ته هلته میشت کیږي، حتی خلق شدا خپل دین نه په آئندہ 500 کالون کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځان پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کیږي چې خلک خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې شول دا نه سي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصل له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپي له محصلینو او زده کوونکو سره کورنۍ، مور، پلار، دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغسې حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي. نه تنها هغه خپلو جنکیانو ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه، نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه او زده کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهوره خبره لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني، شرعي، اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خو دا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو ښځینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک ښځینه غړي مکتب ته نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغو نه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کیږي درس ته، دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولی شي چې مثال هره ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي، او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید ته لاس ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولی شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولی شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولای شي.
په آخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور دغې خبرې ته د پای ټکی کیږدي او پرېږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، ادي اقل دغه یو رواني بوج خو د دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولرئ؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو دپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرې نږدي درس ته، نو دغه خپله شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجګ شي، او لکه څنګه چې په خوا دوی لری شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لری شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی، او حتی خپل افغانان